درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. پیل یې په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیسي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیسي، مبهم ځواب یې ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي په دایکونډي ولایت کې له څه باندې 6000 کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف دفتر نن پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې دا پیسې د بریتانیا په مرسته په دایکونډي کې ماشومانو ته ورکړي دي. د دې مرستې د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله یې انتقال شوي بشري مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو وویشلې دي. دغه سفارت په یوه ټویټ کې ویلي دا مرسته د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د داخلي آفاقتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږۍ ادارې په همکارۍ برابره کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشتري وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشتري په وینا دا کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په پاکستان کې وی محکمې د لشکری طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. سعید د هند ممبئی د 2008 کال د خونړیو بریدونو په شمول په دوو تیرورستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. حافظ سعید په 2019 میلادي کال هم په تیرورستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و. د امریکا حکومت حافظ سعید بدنامه ترهګر بللی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلی جرګي لخوا د عدم اعتماد رایې تر ترلاسه کولو وروسته له وخت څخه لري کړی شو. نن یکشنبه تر 14 ساعته ځنډه او تیر شپه ناوخته د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګي د 324 غړیو لمنځه 104 راویا د عدم اعتماد په پیلوي په پلوي رایه ورکړه. د عدم اعتماد رایې اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ناببره کیف ته لاړه او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې ولیدل. د بریتانیا صدر اعظم د دې سفر هدف له اوکراین سره پیوستون اعلان کړی دی. د کیف د سفر په لړ کې ویل چې بریتانیا به پر روسیې د اقتصادي بندیزونو د سختولو ترڅنګ د 140 زغرګاډو بیړۍ ضد رادارونو په شمول له اوکراین سره نور پوځي مرسته وکړي. او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو نن سهار د لوهانسک او دینپیرو پر سیمو ګولۍ ورولې دي. د دینپیرو د سیمې والي والنتیم زرینچکو وویل چې د ښار په مرکزی برخه کې یو تن هغه مهال ټپي شو چې پر یوې ودانۍ بریدونه وشول. له بلې خوا د دونیتسک یو چارواکي سرهی هایدی په ټلګرام کې لیکلي چې د دونیتسک په سیوپیرو ښار کې پر یوه ښوونځي او یوې هستوګنې ودانۍ ډزې شوې کولا کبلې مرشوبله نه د پیښه شوه. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه چیز اسمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دوام کې د موضوعات اوري. د افغان پناه غوښتونکو د شکنجې خبرو شویو ویډیوګانو ایران میشتي افغانان بیرولي. طالبان د پاکستان روسي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورنۍ مسأله بولي. قوایي
او هله کو سیار سو خطوګه حل سي کوشش کو سي په افغانستان باندې اثر نه وي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د شکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاری.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو.
د لوپاړو د سفر د ستونزو د کمیدو لپاره کرکټ بورډ د ملي ټیم لوپاړو ته د اماراتو اقامې واخیستې.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په ایران کې یو شمېر افغانان وایي هغو ویډیوګانو چې پکې لیدل کېږي افغانان د ایرانیانو لخوا شکنجه کېږي ویرولي او له همدې امله زیات تګ راتګ نشي کولی. خو په کابل کې د ایران سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانیانو له لوري له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او د هغوی وهل تکول او شکنجې په افغانستان او له هېواده د باندې پراخ غبرګونونه پارولی دي.
چند روز میشه ما به تهران آمدیم و ترس از اینکه
په ایران کې د خپل ژوند د لومړنیو ورځو په اړه خبرې کوي. محمد امین نومیږي او څه موده وړاندې د کار لپاره له کابله تهران ته تللی. که څه هم قانوني اسناد یعنې پاسپورټ او ویزه لري، خو وایي د ایرانیانو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلند ویډیوګانې یې لیدلي او له همدې ویرې له کوره د باندې نه وځي. هغه چې د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله افغانستان پرېښی، اوس له ایرانه چندان ښه خاطره نه لري.
مردم خود ایران هم که از با مردم
د ایران خلک له افغانانو سره ښه چلند نه کوي، ان تر دې کې یو ځای ته د څه اخیستلو لپاره ورځي در سره سمې خبرې نه کوي او وایي ته افغاني مهاجر یې، دلته څه کوي؟ دا ډول خبرې کوي څو افغانان زړه توري شي او خپل هیواد ته ستنه شي.
خو سلیمان عزیزی چې دی هم په قانوني اسنادو ایران ته تللی، د محمد امین په پرتله متفاوته تجربه لري. دی وایي په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجې ویډیوګانو یې په کار او ژوند منفي اغېز نه دی کړی او هر ورځ بېل کوم ویرې کار ته ځي.
نه د صاحب د کار لخوانه او نه دلته چې مونږ دی خواخوا ګرځو په څه مشکلات مونږ ته پېښ شوی نه ده. فعلا په تهران کې څه مشکلات نشته، هغه کسان چې قاچاق هم راغلی څه مشکلات نشته او هغه کسان چې قانونی هم راغلی ستونزې نشته.
د سلیمان عزیزی په خبره د افغانانو سره د ایرانیانو لخوا د بد چلند ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي تر ډېره مشهد ته نږدې سیمو کې شوي. هخوا په کابل کې د ایران سفارت هم د دې ویډیوګانو په غبرګون کې یوه اعلامیه کې لیکلي دا د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه ده. د ایران د سفارت په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوي زیاته شوي، هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو شکنجه او وهل ټکول ښیي پلان شوې برنامه ده څو د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. اعلامیه کې وړاندې راغلي د افغانستان په اړه د ایران سیاست په متقابل درناوي او ښه نیت ولاړ دی او تر څنګ دوی د ایرانی پولیسات الخوال افغان کډوالو سره د بد چلند خبرونه ردوي. هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو له وضعیت خبرې شوي ښیي چې نظامي یونیفورم لرونکي او ځینې نور عام خلک افغان کډوال ځوروي، وهي ډبوي او شکنجه ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت هیله شي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسئله بولي، خو هیله شي چې پر افغانستان اغېز ونه کړي. له بلې خوا پاکستان کې ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان وایي د پاکستان بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول افغان پالیسي د پوځ لخوا پر مخ وړل کیږي. له همدې امله له واکه د عمران خان لري کېده د دوی په نظر د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست اغېز نه لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې‌ثباتۍ اوج او په افغانستان د اغېز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغېز ونه کړي. تیر شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولي او وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتاسو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو د تجارت موضوع ده، خو د روان او بل د افغانانو سره د اړیکو موضوع ده، هغه هم د اسلامي امارت لخوا نه. پاکستان سره اړیکې د مهمې دی او د دوه همسایه هیوادونو دی او هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې‌ثباتۍ په اړه یو ویره دا چې ښایي له افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسایلو اغېز وکړي. خو پاکستان کې پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغېز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلاره په ځانګړې توګه افغان پالیسي د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه په کې کوم خاص تصمیم نیون کې رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه و چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتي او د خارجه چارو نه ور اخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومتوالۍ نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سخت نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لار. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په زلونو له خپل سټیج د افغانستان د کورنیو مسایلو د بیلګې په توګه ښوونځیو ته د نجونو تګ، د افغانستان د کنګل شوې پانګې او بهرنیو مرستو په اړه بیانونه ورکړل. تر دې چې د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داوړ شاه محمود قریشي ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب وکړ. خو د طالبانو حکومت د عمران خان او د هغه د حکومت دات څرګندوي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره اونۍ ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو دوی د پاکستان په سیاسي بدلونونو کې د هېڅ سیاسي ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
په پاکستان کې تمکیش او وروسته لدی چې عمران خان ته د پاکستان ملي جرګې د بې باورۍ رای ورکړي، د دې ګوند له نن شپې څخه په ټول هیواد کې د اعتراضونو اعلان کړی دی.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند صدر اعظم عمران خان له سلبې اعتماد کېدو وروسته نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی دی. تېر شپه د پاکستان د ملي جرګې اکثریت غړو عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکړي او د پاکستان د ملي جرګې رئیس له دندې استعفا ورکړه. مخکې تر دې چې عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړل شي، د ملي جرګې رئیس اسد قیصر چې د عمران خان کلک پلوی دی استعفا ورکړه او ویل چې نه غواړي د تر مشرۍ لاندې عمران خان ته د بې باورۍ رای واچول شي. د اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 322 غړو لمنځه 104 د عدم اعتماد په پلوی رای ورکړه. د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه به لومړی د ملي جرګې نوی رئیس غوره شي او بیا به نوی صدر اعظم ونومول شي. د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی، خو په مقابل کې تحریک انصاف شاه محمود قریشي نومولی دی. په همدې حال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې دا کوي د عمران خان په سلبي اعتماد کېدو کې امریکا لاس لري، له نن ماخستن څخه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ګورنر شاه فرمان ویلي چې شهباز شریف صدر اعظم شو، په هماغه ورځ به له دندې استعفا ورکړي. عمران خان په داسې وخت کې د صدر اعظم له چوکۍ لري شو چې پاکستان له سخت اقتصادي او ټولنیز بحران سره مخامخ دی. د اپوزیسیون ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو ویناو کې بیا پر عمران خان تور پورې کړ چې ډېر بد اقتصادي تر شا پرېښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل
دی وایي زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه، بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پرېښوده. اوس به موږ انشاءالله پاکستان مضبوطوو او د ترقۍ په لاره به یې روانوو.
په پاکستان کې ګرانی ډېره، د برېښنا پارچاوۍ زیاتې، بهرنۍ پانګونه کم او د تیلو بیې هم لوړې شوې دي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به هم ګرانه وي چې په لنډ وخت کې په دغه وضعیت کې د پام وړ بدلون راوړي. په پاکستان کې ډېر لږ داسې شوي چې یو منتخب حکومت د واک موده بشپړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د متحده عربي اماراتو اقامه اخیستې دي. د کرکټ بورډ چارواکو ازادي راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دا پریکړه وکړه چې ډیری وخت به افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو د ویزو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ وه.
وروسته له هغې چې څو موده مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لپاره په یو څه ځنډ او ستونزو ویزې ترلاسه کړې، د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې ټولې لوبډلې او یو شمېر چارواکو ته د متحده عربي اماراتو د استوګنې اوږدمهاله ویزې یا اقامې واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت عربی متحدہ امارات سفر وکړي.
ښاغلی هوتک وایي ډیری وخت د کرکټ ملي لوبغاړو تمرینونه او لوبې په متحده عربي اماراتو کې وي. د نوموړي په خبره دا مهال هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې په تمرینونو بوخته ده. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي یوازې د متحده عربي اماراتو نه بلکې د اړتیا پر مهال د خپلو لوبو او تمرینونو لپاره د نورو هیوادونو د ویزو په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي. څو موده مخکې د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تمرینونو لپاره د قطر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوه چې دغه تمریناتو ته بیا له ټاکلي وخت په ځنډ ورسېده. دغه شان له کرکټ سربېره په نورو برخو کې هم لوبغاړي له ورته وضعیت سره مخ دي.
د کابل پوهنتون د ښکلا هنرونو پوهنسي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمېر محصلان تاییدوي چې طالبانو د ډپارټمنټ بند کړی دی. محصلان وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت ځکه دا اقدام کړی چې د دوی په وینا موسیقي حرام ده.
د کابل پوهنتون د ښکلا هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی، نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلی دی.
ډپارټمنټ په بشپړ توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیری ټولګیوالو یې پوهنتون پریښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو. هغوی وایي موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلا هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو له دوامه زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید صغار په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین بې برخلیکه سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بشپړ ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم ازموینې واخیستل شوې، خو د لومړي دویم او دریم ټولګیو محصلین هم بې برخلیک شوي دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ژوند د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د وروستي کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسېږي، خو د عملي زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوي دي.
د ډپارټمنټ د مریض دکړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهرولاک شوی. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي لتیرو لاسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغه داو په اړه د طالبانو د حکومت وایندویانو، د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت وایندویانو پوښتو، خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل سه.
نن په فرانسې کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. دغه انتخاباتو ته د یولس نورو کاندیدانو ترڅنګ د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا ځان کاندید کړی دی. نظر شمیرنې ښیي چې شایي هیڅ یو کاندید ونه توانیږي چې په دغو انتخاباتو کې 50+1 رایې وګټي.
فرانسویان نن د نوي ولسمشر لپاره رایه ورکوي. دغه انتخاباتو ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ګډون 12 کاندیدان درېدلي چې اته نارینه او څلورې ښځې دي. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 8.1 میلیون وګړو نمونه لیکلي چې د خپلې خوښې کاندید ته به رایه ورکوي. د فرانسې د ولسمشري دوره 15 کاله ده او نوی ولسمشر د مې په 14 خپل نوې دوره پیلوي. ایمانوئل ماکرون هیله مند چې د یوې بلې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د ایمانوئل ماکرون او د مارین لوپن ترمنځ به چې په 2010 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مات خوړلې وه سیالي ډېره سره نږدې وي. اکثرا لیدل شوي چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخابات دوهم دور ته غځېدلي، ځکه په لومړي دور کې هیڅ یو کاندید په دې نه بریالی کېږي چې په 50+1 رایې وګټي. د 2010 کال د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ایمانوئل ماکرون تر ټولو ډېرې رایې یعنی په 63.8 ګټلې وې او میرمن لوپن د 21.5 رایو په خپلولو سره دوهم ځای نیولی و چې د دوی ترمنځ دوهم ځل انتخابات وشول او ماکرون وګټل. که چیرې نن هم هیڅ یو کاندید ونه توانیږي چې 50+1 رایې وګټي، انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو به یې هم 2 اونۍ وروسته ترسره کیږي. د جرمني ریپی خبری آژانس د راپور له مخې نظر شمیرنې ښیي چې د مستحقو رایې ورکوونکو په سلو کې دیرش به له رایې ورکولو ډډه وکړي. د آژانس په وینا تر دا وروستیو پورې له لسو درې فرانسویان نه پوهیږي چې چا ته رایې ورکړي. دې ته په پام چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان څو ورځې مخکې د پرله پسې څلورم ځل لپاره د صدر اعظمي څوکۍ وګټله، اوس ډېرې سترګې د فرانسې ښي اړخ سیاستوالې مارین لوپن ته چې اروپا ته د زیاتو کډوالو د ورتلو او د فرانسې په واټونو کې پر مسلمانو ښځو د حجاب او د حلال قصابۍ ضد دي زیر دي. دغه انتخابات دا یو پوتنسیل لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د فرانسې هویت وټکي او هم به دا وښیي چې آیا اروپا د پاپولیزم پر لوري روانه ده او که برعکس.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. اوروزګان کې بي وسلې ځینې کورنۍ اړ کړې چې خپل ماشومان له ښوونځي را وګرځي او پر ځای په درنو کارونو خواري مستوري اخته کړي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي اولادونه یې ښه زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري، خو د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځیو وباسي او پر ځای یې کار پرې وکړي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتوالي د نورو برخو ترڅنګ د ماشومانو پر تعلیمي بهیر هم ژورې اغېزې کړې او د هغوی راتلونکی تیاره کړي. د ورځې دولس بجې دي او اته شپېته کلن جان محمد په سپینه ژره روژه په خوله د ترینکوټ ښار اړوند د شامنسورې په سیمه کې د یوې ویالې پر غاړه د شنو وښو په ریبلو بوخت دي څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. دی په ترینکوټ ښار کې د غواګانو کوچنی فارم لري او اړ دي چې د خپلو حیواناتو خوراکه د کمزور اقتصاد له کبله د همدې ویالو پر غاړه برابره کړي څو ورځنۍ ګټه یې څه اندازه زیاته سي. خدا سپینزوری بابا یوازې نه دی بلکې شپږ زامن هم لري او هغه هم د دې ترڅنګ سهار او ماښام په هټیو کې په کار بوخت وي او یا هم غواګانو ته د خوراکو په برابرولو په پردیو مځکو کې بوخت وي. دا پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پر یوه سترخوان یو ځای د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغ راز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړ سوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو را وګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دانې زامن لرم قانونو کې شپږمو پورم په ویلي دي
نو ولړې دي ولې نه دي په ویلي
و خو نو مره په دا کار بار اختص ولا دا د دوکانو په کار اختص ولا خو بره موږ خو داسې غریب خلک یو داسې د اقتصاد د خواسه کمزوري نو د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو اختص دوکانونو کې مره خو نو دونه وخت نه دغه نه لري چې اوس نور درسونه په ووایي. نو دا پیرزو دی چې د زده کړې وکړي او درس ووایي یو شی ووایي مګر خو نو هغه مو هغه ته وخت نه لرو بره د ډوډۍ دپاره مو وس یو کاروبار به کوو چې د کور چلاو خو غواړي ډوډۍ غواړي.
دا دردونکې کیسه په اوروزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په اوروزګان ولایت کې شمیر خلکو پر داسې مهال د فقر او بېوزلۍ له امله خپل ماشومان له زده کړو راګرځولي او د هغوی ژوند یې تورې تیارې ته اچولی چې په دغه ولایت کې وچکالۍ په اکثرو سیمو کې د تیرو کلونو فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دي پاتې سوي. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی که د افغانستان له بېوزله خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه سي نو په دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته سي. یو شمېر هغه ماشومان چې د خپلو کورنیو له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې په ارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. دی وایي فقر او غربت یې د کورنۍ مشران اړ کړي دي څو په دې شاقه کارونه وکړي او له زده کړې را وګرځوي. د دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چې مان ټولو مکو خرڅوم یو څو یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټه ماشوم الله اوس چې ورته ودرېږو سار وختي چې راسو تر ماشوم پرې پاک چې خپل خپل یو شی مجبور کوړو هلته خرڅو یو لسې شلېش موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سلام علیکم خدای دې درې ډوډۍ کې ځاګه ونو ترسارن مخ پاتیش
لیک وو 200 300 ونیم سو
بلخوا د عقلی یا سبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټرانو وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي. په ټوله کې د اروزګان ولایت د فقر او لوږې سره مخامخ خلک وایي که دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي.
د کندهار اوسیدونکي وایي د روژې د میاشتې له راتک سره د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي. ولسي خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د نرخونو څار او له سوداګرو انصاف غواړي. بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه یادوي.
په هیواد کې معمولا هر کال د روژې مبارک میاشتې له راتک سره د خوراکي توکو اوبه لوړیږي. د کندهار ښار یو دکاندار غمی وایي آزاد بازار او د توکو د کنټرول د ادارو نشتون دې ته زمینه برابره کړې چې توکي د ثابت نرخ پر ځای په بیلابیلو نرخونو پلورل کېږي.
قیمتونه یو څه پورته شوي چې د روژې تر مخه لس لیټره غوړي په 1500 افغانۍ و، اوس 1410 افغانۍ تقریبا ګوره په 1600 افغانۍ و، ګونې اوس 2500 افغانۍ او داسې دغه ګران شوي. د خود لوبیا پورته شوي چې تر مخه 1380 و، دا سپینه لوبیا اوس 1400، سپینه سره لوبیا په 1440، په 1400 اوس په 1500 افغانۍ. نو دغه شیان یو څه اوړه تر مخه په 1300 اوس په 2000 و 2500 افغانۍ.
د کندهار ادب اوسیدونکي حبیب الله او جان محمد د روژې ل را رسیدو سره سم د خوراکي توکو د بیو د لوړیدو په اړه اندېښمندي او د طالبانو له حکومت څخه د بیو د کنټرول او له سوداګرو څخه په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کوي.
اوس خو به شو اسنه پر سیر به شي ګران دي د روژې تر مخه لای نو کې آل برابر خو سره غږ ډیر ګران دي. سوال راس په ورځ ګران کیږي مګر حکومت یې سر نه پګرځي هیڅ پر څه ویل هم نه کوي. اوله دا ډوډۍ چې په خواته نو کې برابرې بیا اوس ګر سره په هغه یوه ډوډۍ باندې سړي کنات نه کېږي چې بیا ورانهسي بیا ونه باره دېرش افغانۍ کې وړې دغه رقم برایه دغه رقم غوښې.
د روژې مخکې خو حالت ډېر خراب و، بلکې چې روژه راغلې ده هم ډېر خراب دی چې هر شی په څنګه قیامت د هغه څخه دوه چنده نور لوړ شوی دی. که څه وړې کې، که څه وړه کې برکې او موږ ډېر د سخت حالات سره مخامخ یو. وروره
د کندهار شاروالي مسولان وایي په کور دننه د تولید سو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي خو له بهره د واردېدونکو توکو د بیې کنټرول د دوی ترواس لوړه خبره ده. فرید احمد انوري د کندهار شاروالي د مارکیټونو د تنظیم امیر.
نو شاروالي خپل تصمیم لري او تصمیم گیری کړي ده. موږ د روژې څخه د بیا درې ورځې مخکې د لبنیاتو لپاره یو نرخنامه چې موږ مخکې کار کړی وو هغه مو جوړه او ترتیب کړه، ځکه دا زموږ وطني تولیدات دي. موږ پر دې باندې برلاسي او د دې قیمتونه ټاکلی شو. ولې کم شان چې د بهر څخه راځي او بهرنی مارکیټ لري د موږ تجاران د بهر څخه راوړي ته بند هغه قیمتونه د بهر په لاس کې دي او هغه په ډالرو او په ایرو او نورو چې د دې کرنسي د دې ورکی نو دغه کنټرول یو څه مشکل دی.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او مالیه او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه بولي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول خو بازار په عرضه او په تقاضا اړه لري. بیا موږ چې یو خپل یو صنعتي ملک نه یو، خپل تولیدات نه لرو چې یو مشخص قیمت ورته تعین سي او مواد مو خپل او داغه تمام شوه جمع یو څه ګټه ورته تعین سي او هغه قیمت هر ورځ موږ پر سرادات باندې، موږ پر ګمرکات باندې، په خارج کې، په داخل کې مختلف مشکلات منځ ته راځي چې هم پر مالونو باندې ډیمرچ راځي، جریمه راځي.
سره له دې چې اوس مهال د افغانیو پر وړاندې د ډالر قیمت نسبتا کښته سوی خو بیل وړې دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په کور دننه د توکو نرخونه کنټرولول د حکومت لپاره ځکه آسانه خبره نه ده چې ډېری توکي له بهر څخه راوړل کیږي.
او سمستاسو لپیغامونو چو پیغامونو اخلو
رو را غیرت ده ننگرهار ولایت ده بردکوت رو ساله ده غزیابات ده کلیو سیدون که فعلا ده ایران پا بندر بوشیر خار که زندگی کوم رو را افغانان چه دل ترازی اکثرت ده مجبورت نرازی خود خپل کارگرم دل ده کار ده باره را غلیم او طول افغانان هم ده غسی ونیسه ده بیوسه ده وجه نرازی ده غریبه ده فقر ده وجه نرازی سوک بم داسی نوی چه اغا ده مسته ده وجه نه دغل تراغلی وی هر سلی مجبور ده بیکار ده با افغانستان که کار نیسته ها وزید خراب ده بیخی لده ده افغانان پا حال بانده وره میگی
د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر د جاپان یو تلویزیون ته ویلي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړې ادارې یونیسف ویلي په دایکونډي ولایت کې له څه باندې 6000 کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوي بشري مرستې په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو وویشل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویې کمیشنري وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. په پاکستان کې یوې محکمې د لشکري طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید په 1.5 کاله بند محکوم کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی شو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ناباوره کیف ته لاړ او د اوکراین له ولسمشر اولودیمیر زیلینسکي سره یې ولیدل. او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو نن سهار د لوهانسک او د نیپرو پر سیمو ګولۍ وورولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن میروالو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګران اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله په دې هیله چې د روژې د مبارک میاشتې شپې او ورځې په خیر در باندې تیریږي او تاسو ټول د صحت او بشپړې روغتیا د نعمت څخه برخمن یاست. گرانو دوستانو تر نور خبر مخ کی ستاسو پاملرنه دیو اوریدونکو یو ژغیز پیغام ته را اړوم.
از د ټلیفون لیکه پر غلای ما خدمت الله خوشاله ما له سمسور خسته لغمان ما او زما د یو موټر پلیټ رښوه دا چې لمبر در توای ما شپاله شپک باندې پلیټ.
درنو دوستانو او ګرانو وروره حکمت الله خوشاله صاحب دغه خبرونه یوازې او یوازې د هغو اوریدونکو لپاره ځنګړې ده چې د خپلو عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي او یا یې هم د کوم چا دوست او عزیز پیدا کړی وي. نو لطفا د نورو شانو د ورکېدو لکه د موټر لمبر پلیټ د موبایل ټلیفون پیسو او داسې نورو د ورکېدو په باب د پیغام پر استولو سره خپل وخت مه ضایع کوئ. که چیرې موږ کوم وخت کوم داسې پروګرام جوړ کړ چې په هغه کې د خلکو د ورکوسو شانو په هکله پیغامونه خپاره کول نو بیا تاسو کولی سئ په هغه کې برخه واخلئ. خو دغه ډول پروګرام موږ تر اوسه نه لرو. مننه محترم اوریدونکو. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو د خوا موږ ته ګڼ شمېر پیغامونه را رسېدلي دي چې هڅه کوو دغه ټوله پیغامونه تاسو ته نن خپاره کړو. نو را به سو د نن ورځې دغه پروګرام به د تل په شانې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیل کړو.
بله السلام علیکم روشن ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. حفیف الله خاموش لغمانه يم د لغمان ولایت مبارک خزنه. مونږ یو ورور مندل د سالګ حسابي ستونزه هم لري د فرشې په نامه د کاپیسا ولسوالۍ څخه ده. د لږ حسابي ستونزه لري او مونږ په لغمان ولایت کې مونږ سره دی کده هر چاوی یا د کورنۍ یا هم د ملګري غا غوري چې مونږ دغه شمیره د واخلې مونږ سره د پرابیسا کې سي دغه ورور ورته اوس پارو. څومره د ټلیفون ایم ټی ایس میرا دا نمبر یو کې اس پر و و نه درې صفر اته څنګه څلور اخره کې و بیا چې سالا شمیره صفر و اته و درې څلور نه و د اخره کې درې یو ځلې بیا ورته وایم صفر و و نه درې صفر اته څنګه څلور اخره کې و اتصال شمیره صفر و اته و درې څلور نه و پنځه اخیره کې د هر چا وی اراده شي خپل دغه کس تر لاسه کړو. سلام
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه وخت مو په خیر. سید محمود محمدی ما کابل کلکان څخه مننه. ورور مې موږ دلته ماشوم پیدا کړی سیاست په نامه دی. د شپږو کلو به یې لکه ثابت تکلیف هم لري. تور بوټونه تور جامې پر تنګ دي. که د ده خپلوان یا د ده پلار نه یا د ده ورونه زما هغه اوري نو ته دې په دغه شمېرو زنګ دی. څه تېروالیا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا یعنی څه تېر دوه تېرې وو اته څه تېر دوه نهه شپږ اووه اته بله انټرن شمېره مرته وایم څه تېرو سوه اووه اویا نهه سوه درې نهه سوه درې یعنی څه تېر درې تېرې وو نهه څه تېر درې نهه څه تېر درې او بله انټرن شمېره مرته وایم څه تېر اووه اویا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنی څه تېر دوه تېرې وو یو څه تېر پنځه دوه اته نه دوه په دې هیله چې زما پیغام څو څو دلته نه شریک کوي د خدای په امان.
سلامونه روشن ورور تا ته وایم بیا د ازادۍ د ورکو عزیزانو ټولو مینهوالو ته. بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. دغلته مونږ یو ماشوم د درمسال میاسلم پلازې سره پیدا کړی دی. رضوان نومېږي. اسابي ستونزه لري خبرو کې بند بند کېږي. که دا د هر چا وي نو د ورورۍ او د انساني همدردۍ له مخې دې په دغه شمارو اړیکه ونیسي چې خپل کوچنی ترلاسه کړي. اړیکو شمارې ورته وایم: صفر اووه اته شپږ دوه شپږ دوه درې دوه یعنی صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش روشن شماره صفر اووه نه شپږ 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 اته څلور اته اووه یعنی صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا اووه اتیا افغان شماره صفر اووه صفر یو اووه یو څلور څلور یو یو یعنی صفر اویا اوولس څوارلس څلور سوه یوولس پای کې امتحان شماره صفر اووه اووه شپږ دوه دوه شپږ یو شپږ څلور یعنی صفر اووه اویا شپږ سوه دوه ویشت یو شپېته څلور شپېته. که دا کوچنی د هر چا وي نو په دغه شمارو دې موږ سره اړیکه ونیسي او که غواړي چې د واټساپ له لارې عکسونه ترلاسه کړي نو بیا د واټساپ په دغه شماره دې مونږ سره رابطه وکړي. واټساپ شماره هم ورته وایم: صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه درې دوه. روشن ورور دا پیغام په بار بار نشر کړه چې دغه رضوان ماشوم خپل کورنۍ ترلاسه کړي. روژه ده نو کورنۍ به ورپسې ډېره خفه وي. نو تا نه هیله کوم چې دا پیغام نشر کړي تاسو ته ښه وخت. السلام علیکم روشن صاحب. سلامونه نیک هیلې. په دې هیله ته به راته دک جوړ دي چې حد جامې به دې پرته نه وي. زه ټلیفون لیکې ته راغلی یم. ایمل ننګرهار یم او ننګرهار ولایت نه یم. زمونږ سیمه چې سرخود سیمه ده په ننګرهار کې. په دې سیمه کې ما یو ماشوم پیدا کړی چې نوم یې فواد ده او نه کاله عمر لري. دغه ماشوم که د هر چا وي ځای کابل یادوي. د دې مو پلار نوم وحید یادوي که نه. دا ماشوم د هر چا وي نو ما ته ډېرې مهربانۍ د وجې په دې شمېرو زنګ وکړي خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېرې ورته وایم: صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه یو دوه. دا شمېره ځل بیا تکراروم. د واټساپ شمېره هم ده: صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس. بله شمېره ورته وایم: صفر اووه نهه شپږ 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 اته څلور اته درې یعنی صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا درې اتیا. او پیک یې ریبا شمېره هم وایم: صفر اووه اووه درې څلور درې اووه څلور څلور اته یعنی صفر اووه اویا څلور دېرش اووه دېرش څلور سوه اته څلوېښت.
دغه شمیرې دې په دې ډول سره اړیکه ونیسي. روشن صاحب یوه هیله کوم چې دغه پیغام په بیا بیا راولي ګرانه. دغه ماشوم چې درس کوي نو بس خپل ماشوم دې ترلاسه کړي او کمبخ خپل ورپسې جاړي مره شپه. ډېره زیاته مننه روشن صاحب چې دومره پیغامه تاسو موږ ته مخته وړئ او کور رمضان الله مل شي.
السلام علیکم ورورک، سلامونه تاسو ته. یو سلام د ازادي ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته کوم. همدا مخه خیر. زه د ټلیفون لیکه ته راغلم، سکندر خزان د لغمان ولایت مرکز څخه. ورورک، موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی چې راتب نومیږي او د پلار نوم چې د خدای که د هر مؤمن مسلمان یې نو موږ ته د پدغه شمارو باندې ورورک زنګ ووهي. زما د ټلیفون شماره ده 0001 بیا 2000 او 98. بل شماره ده 01 900
سلام، مین احترامات د ازادۍ ټولو خوږو دوستانو سلامونه نیږي. هیله مې ومنئ. سرتاج ننګرهاری یم، له ننګرهار ولایت نه یم. دلته زموږ سیمه کې امید په نوم ماشوم دی. دا امید وکلن دی او بیا لږ لږ شان خبرې هم کوي. امید یادونه کوي چې زه د هلمند ولایت بیا د ګریش ولسوالۍ او د کلي نوم او پاشک یادوي. دا د هلمند ولایت دی نو که هر چا ته معلومات وي د ورورۍ او د زړه د همدردۍ دي. د دې په خاطر کې د هر څه په دغه شمارو دي ورسره برخه واخلي. شمارې به ورته زه ووایم: 0 1 2 2 2 9. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. روسی شماره ورته افغان وایم. افغان شماره ده 0 9 4 4 9 1. شماری ورته بیا تکراروم. شماری لومړی اتصالات ورته وایم: 0 8 1 2 2 3 9. اریوا شماره ورته وایم: 0 2 3 9 0 3 9 0 4. پرسی افغان شماره 0 2 0 9 2 4 9 4. شماری هم داوی به فقط یو شماره ورته تکراروم. ام ټی ان بیا هم 0 8 1 9 3 9 4. روشن درو په دې اله کې پیغام را تنه شریک او په بیا نه شریک لته مننه خو وخت نه الله پمن.
بله، السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو همکاران ته سلامونه وایم. طاهر روشن صاحب تاسو ته خاص ځانګړي سلامونه وایم. تاسو خوستای مل ګلابونو خوست ولایت څخه. دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو په شاوخوا کې عمر لري، نوم رضا الله یادوي، سپین کالی په تن دی. دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم خو لږ څه عصبي ستونزه لري. که د هر چا وي او یا کوم خپلوان یې زموږ غږ اوري او پیژني، موږ سره دې په دغه شمارو اړیکه ونیسي. امتحان شماره ورته وایم: 0 1 2 5 1 8 1 8 1. د شمارې تکرار: 0 1 2 5 1 8 1 8 1. روشن شماره: 0 1 2 9 8 1 8 1 8 1. تکرار: 0 1 2 9 8 1 8 1 8 1. شماره یو ځل بیا هم تکراروم. ام ټی ان شماره: 0 2 2 5 1 8 1 8. روشن شماره: 0 9 1 8 1 8 1 8. او که غواړي چې په واټساپ یې وګوري او د واټساپ شماره: 0 1 2 9 8 1 8 1. یعنی 0 9 1 8 1 8 1. ښه وختونه. تاسو خوستای. بای بای.
سلامونه نیکی هیده دا دادی راڈیو کار کونکو او ریدن کتا پکتار دلان دیم اله جلال آباد نا دغلتا جلال آباد قسیمه کی یعنی جلال آباد پخار کی کچنای صادق نمیگی چی دپلار نم جمیل خی دریو دکی کی چی ورکشوائی دی تور جامعه پدان دی شنیش نیستر گی دی کدار چا دا کورنی وی ادار چا دا دی وی نو دادی راڈیو نهیلا کوم چی دمونگ پیغام نشر کی تور تخبری تیلکون شماری وای ما و دا غدی ما سرالی کٹنگ گی پیل کی روشن شمارا وای مسی پر نحاویا سلور سلویخ سپر سپر یو سلو دریاتیا یعنی سپر و نحا سلور سلور سپر سپر یو اتا دری اتصالات شمارا دا سپر و سو دریاتیا و سو واویا پینز سو نحا نوی یعنی سپر و اتا دری و و و نحا پینز نحا نحا او پای کې ری باش مار سپر سو یو بیا سلور سو شپګه تیا سلور سو شپګ پاندوس ان سپر و و یو سلور ات شپګ سلور پینځه شپګ نو په دې هلک پیغام نه شر کی روشن صاحب بیا بیا نه شر کی ازادي رډو نه مننه چې دا خبرونه په لاره چولې دا تل ژوند دې وسېږي مننه خدای پامه
محترم دوستان دا و د هوغ اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د ځینو پیدا سوي عزیزانو په حق لیه معلومات راکوه په دې هیله چې پر تاسو هم د کوم پیدا سوي عزیز زیری سوی وي که نه وي نو دعای به کوو چې په راتلونکو خپرونو کې ستاسو عزیز او خپل وموندل سي او اوس به هم راسو د هوغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې خپل عزیزان لټوي
منګا یو مرګره نظر کشه یا سورج کی د قریشی په نامه دی د جړګل اکازې دی که هر ورو ته پته یې نن ته په دغه شمه روزن دی چې پر واویا اتیا نه وی شپک سواتا بیا ان سه پر و و ات سه پر دوا نه شپک و ات بل شمه متوای ما سه پر و سو واویا نه سو درې نه سو درې ان سه پر و و و نه سه پر درې نہ ہسے پیر درے لخدای پامان بلے السلام علیکم سید مقبول محمدی کابل کلاکان زخه من نه اور من نه مرګره اندر کشو ده انداوا په نامه ده ظلمت نه کاږي ده اتیا ته معلومات نه مګری کو تاسو میرو ځنګ وي ته تیر واه اتیا نه ویش پر سوا تا بیا یعنی سه پیر و و ات سه پیر دوا نه شپ و ات
و سلام سلامونه نیک هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه ظریف خان نبی زاده د ننګرهار ولایت نه یم یو کوچنی ماشوم نوم یې زیبا والا د محمد عمر عمر تقریبا 8 کاله چې جړې جامې پرتن او سره لوپټي پر سر د لدری ورځو راهیتي د ننګرهار ولایت د رنګرو له صالح صحنه درک شوې ده که چاته یې په اړه معلومات دي انساني همدردۍ لمه دي لمون سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسي اتصالات شمیرا سپر اتاویا ونوی لس یو سلات دیش یعنی سپر و اتا نها و یو سپر یو دری اتا روشن شمیرا سپر نها ویا اتا سو شپگ نونس پینزل لس یعنی سپر و نها اتا سپر شپگ یو نها یو پینز و سل
زم علم پریدولا در ننګرهار ولایت کا خبری قوم دا ازادی راجو محترم و کارکون کو او محترم و اوریدون کو تا السلام علیکم زما زوی نوید چه شپارس کال عمر لری درینیمی میاشتی کی گی چه پا کابل که دا باگرامه و لسوالی دا کامره و پکلی که چې د خپل کاکا د کور څخه د جلال آباد د موټرو هډې ته د تللو په وخت نادرکه شوی دی که هر چا ته د نوید په هکله معلومات وي نو د خپلې اسلامي عاطفې او همکارۍ له مخې دې د تلیفون دې شمیرې ته خبر ورکړي د تلیفون شمیره دا ده 0-3-1-4-4-4-5-8-8 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0-3-1-4-4-5-8 سالور 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 و آتا آتا او دا طاهر روشان سیب سا پا دیر احترامانه توگا هیلا کوم چه دا نوید دا نادرکی اعلان تو تواری خپور کری دازاده را دوتا مننا.
سلامونه وخت مو بخیر. تاسو له خوستایم له ګلابونو خوست نازموګ یو ورکشوي دوست په نوم د حبیب د محمد جواد زوی د وخت کول ترکیه هوا ته په کاچاک لار شي خو دغه تلور کال ایف حق لا معلومات نشته که هر چته پاړه معلومات په دغه شمارو مخ سره اړیکه ونی سي 0 و 2 5 0 1 8 1 8 1 د شماره تکرار 0 و 2 5 0 1 8 1 8 1 روشان شماره 0 و 2 9 8 1 8 1 8 1 0 و 2 9 8 1 8 1 8 1 خو وختونه بای بای.
السلام علیکم روشن صاحب تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر. اته محمد نور نورانی خپل ولایت د سوزل سوالی څخه زموږ یو ملګری نظر کښ وې د زوبیر په نامه د کابل ولایت کلکان ولسوالۍ څخه د 3 کلونو په عمر د 6 ورځې کې نظر کښ وې د کافي هر چا ته پته وي موږ سره د ټلیفون شمېرې وایم او ورته په موږ سره د بیا په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. نمبری کې ورته ایم 10 شمیرا وای ما صفر او و نه درې صفر اته سندو سالور اخیره کې و چې سالات شمیرا وای صفر و اته و درې سالور نه و سندو اخیره کې درې یو ځلې بیا ورته وایم نمبری ایم 10 شمیرا صفر و و نه درې صفر اته سندو سالور
معلومات میرا یو زل بیا تکرار ہوگا 0 5 5 2 8 5 2 اللہ جل جلالہ په امان.
ازادی رادیو ټول اوریدم په تازه خیال زه یم تر هغه انتحار او د کامی ول طالب څخه یو تن ماشوم چې مو هی تقریبا هو ولي خال لري نوم یې نازو ولدی نور محمد. رمضان المبارک په دوی ماده جلال آباد خار مخابراتو چې کل کورنۍ څخه نادر کشمی کچا دې پالا معلومات یې په وړاندې سمه دې لمه سره اړ شو چې شماره عبارت دی نو په تو دې یعنی
ګران اورور خیال زړګی صاحب ستاسو په پیغام کې د ټلیفون شمیره سم نه اوریدل کیږي نو ځکه دغه شمیره چې ما د کمپیوټر څخه پیدا کړه زه په خپل اوریدونکو ته لولم 0 و 3 0 5 0 3 3 8 و.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او بیا تو کوری ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه هیله ده چې تاسو وښوئ. لیک تر اغلمه سمع الله حق سار او ننګرهار ستر خودونه زمونږ یو کلیوال چې نوم یې سلیم دی ولدی محمد اجان اته کال عمر یې دی 3 ورځې کېږي د ننګرهار په سر خودو لسالۍ کې نادرکه شوی پاره چاته پاره معلومات وی مهرباني وکي د اسلامي همدردۍ لمخې زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره وایم د سلام شمیره د 0 8 9 9 9 10. شمیره یو ځل بیا تکراروم د سلام شمیره د 0 8 9 9 9 10. ډیره زیاته مننه چې ازادۍ رادیو داسې یو ښایسته خپرونه یې د ګرانو هیوادوالو لپاره نشروي. ډیره مننه. تر بیا ښه وخت. الله عمل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حفیظ کلمه د تانه د هلمند ولایت څخه خپلوا مې محمد ګل ده دګان مان محمد یار رحمت الله جنال ګل او نور ګل ده زموږ یو قریب د کندز ولایت د شاتیول سالک څخه ده نیمه رازګل د ورن مان بازګل اغا جان عبدالرحمن فون توخه ده محمد اکا سزما خپل دیا نور سی دی پیژنې دغه شمیره د اړیکو ونیسي صفر او صفر دریا و کلور نن یو صفر شمیرا جلدی آوایم صفر او صفر دریا کلور آیا نمیگی دست سلام.
السلام علیکم، محمد نسیم خبر کوم قرن جن سینا ازدی رادیو ټول او ریدن کو کارتون ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو پیغام دی، زه داوایم ځکه چې زما یو ورور بې پته شوی دی، پته یې نه لګي، نو زه خپل ټلیفون شمیره هم ورکوم او ځای ورته ښایم. زما د ټلیفون شمیره ده 3015153401. زما شمیره ده محمد حنیفی نوم ده او تقریبا 9 کاله وشو چې بدرکه دی، که چاته څه معلومات وي چاته څه پته په دې نمبر ما سره رابطه وکړي. نور وختانه السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو قدرمنو محترم اوریدونکو وخت مو په خیر. باور خوستای ما خوست ولیدنا یو هلک ورک شوی دی د احمد الله په نامه، د رحمت ګل کاکا زوی دی. احمد الله د برکی بارک د لوګر ولایت د برکی بارک ولسوالۍ شمازار د کلی اوسیدونکی دی. کاکا ویل دا زما زوی دی، تقریبا 1 کال کېږي ورک شوی دی. احمد الله لږ سبي ناروغي هم لري، 10 کالونه دی. که ګوري پېژنئ دغه موبایل شمارو بیا اړیکه ونیسه. سلک شماره درته یادوم، 0 3 0 9 5
د کندهار د ولایت د ومنایه د میربازار د سیمې د کوجی د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم د ورکو عزیزان و پروګرام ته. زه شاباز محمدی چې زما زوی د 14 کالو په عمر کې دی، نوم یې وکیل احمد دی یا شیر محمد، موږ په شیرو باندې ورته وایو. نو اسونه مې وکیل احمد دی، تور سین الف دی، نصیبته تازه ده، لس سر دی، مسواری کالی دی، ژیړ چپلکې په پښو دی، ژیړ چمپلان چرمی چمپلان په پښه دی. که هر مسلمان ورته د ده په اړه باندې معلومات وي، زما سره دې د مهربانۍ د اسلام د مهربانۍ د مخې څخه د اسلام د شفقت د لارې څخه دې زما سره په دغه ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 9 14 10. د ټلیفون شمیره یې واري بیا وایم 0 5 0 0 4 9 1 4 1. لازم ده ټلیفون شمیره ده. هر مسلمان ورکړه ده په اړه باندې معلومات ولري، د مهربانۍ د مخې څخه دې موږ ته په دغه د ټلیفون پر شمیره باندې معلومات راکړي. نور وخت نیسم، السلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د همدې ورځې پیغام په اوریدلو سره ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو
Thank you.
خندا کے وطن یا اللہ فضول مجبا کے وطن دا اثر دا جنگ سفنا کے وطن